د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
داسې یو پدیده راغله د افغانستان دغه باعزته قشر ته او دغه باهمته قشر ته چې اوس دته مجبور شوی خویندې دا د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګري سوالګري دا هیڅوک د مستۍ نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته دی چې ګدایګري یا سوال د هغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان میرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده، حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغانې میرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابېږي. نو غیر له دنه د دو بلد نه لار شته، اولادونه لري، دا کونډې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړې دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زموږ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې، درې کلونو کې، هغه میرمنې چې لوستې نه وي هغه خو ګدایګري موږ وایو چې خو یو څه مخکې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلی دی چې هغه میرمنې چې لوستې دي، هغه میرمنې چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومان او څو د خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان منو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټري مې د اسلامي علوم و، هغه موږ ماسټري کړې ده، موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینې منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دو غوندې موږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان کې دوه حاله راتلرو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې د دغه یو لوی قشر او د دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپل حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوه چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینی کردول همدا پکار دی چې ټول میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د میرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوی په خولو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شي روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی؟ په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې، که په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لکه باعزت افغان، باهمت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سکه تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکوي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه ښودل شو؟ ولې مایوسه شو؟ ولې نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوسه نشي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولای
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي یو ټولنه جوړه کړي حد اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولای په کم اندازه مرسته ورسره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي نه بخونکي عمل چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دی هغه د ژبې خاوند دی او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او د دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته به ملامت وي خپل اولاد ته به خجالت وي خپل اولاد ته به ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي تحصیل کی همدغه خیاس برته د افغانستان په هاغ مظلوم قشر باندې وکا چې دی او ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړې دي نو ټول موږ ملامت یو او موږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راويخ کی خپل ضمیر دی راويخ کی او انسانيت یو انسانيت دی بشريت یو بشريت دی او موږ لپاره مهم شي چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی هغه بشریت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي وس خاموش پاتې دي وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به دا روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې په فعالیت یا نور د سینجوګانې فعالیت چې دا غو د لپاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه به دومره وچ موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي
bale aw ke chere da mermane pam da si waziyat ke patisi na hakam nizam tawajjuh ki na re wala tolana na afghanan che dui dimrast tawan la ri halat sumra kharab dilisi aw da mermane kum karuno ta al ke dilisi
yo nizam ke che da mermono da si huquq da pkhuland shi huquq war nashi kawale no da de tolani da parmaghtag da para mang hit rakam umed na laru aw da yani da bad awaqib da sirab pa afghanistan ke tam nashi دا به ګاونډي هیوادونو تمزي او دا به نړیوالو تم رسیږي ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري تحصیل لري موږ تاسو شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي دغه بد عواقب د ټوله ټولنه به د دینه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي صلح ووسیږي او قوت په ټول جهان کې ووسیږي نو وسې وخت دی چې افغان مرمنو تلاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان مرمنو باندې تجارت و نشي او د حاکم نظام هم به دغه به غیرت حرکت چې دوه وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات العمل دغه مرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي به ختمه کی او افغان مرمنو ته دغه به غیرت اقدام شوه ری دا به خاتمه یافت کی او دوی به خپل حق حقوق ټول ورکړ شي
که په دې خبر راته وکي حاکم نظام ولید سکی دي خځو پر وړاندې ولید وګونه چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولید خځو پر وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د خځو پر وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم چې چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوست دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبر خمن نه دي دوی اسلام نه دي لوست نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو د دو نه د پیغمبر سیرت لوستای دي نه د صحابه کرامو سیرت لوستای دي نه د امامانو سیرت لوستای دي یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري یا که دا نقطه نه وي دوه معلومات ولري د دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوه منافقت کوي پزلونو کې دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي خو دوه نو کوي بلکې دوی د سیاسي وجوهات العمل یا د رسمیتو د پیژندلو په خاطر باندې پیوښمه مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزی او مرمنې په ګروګان نیولی دي او د دوه حقوق د پخو لاندې کړي تر څو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا د دوه په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مېرمنو ته چې له دندو ګوښه سوي دي، دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تېروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینهو په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی که دوی دغه نارینه وبخښي، ځکه چې دومره جفا په اوسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه وه شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوي. نو دغه مېرمنې دې په خپلې بزرګۍ سره، دغه مېرمنې دې په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو او بخښش وکړي. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابروي، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټېږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپلې والدې له نه ګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نه ګوري، مېرمنو ته نه ګوري، لورګانو ته نه ګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده انشاءالله چې موږ او تاسې عاجز یو، موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکړو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی، د خپل ذات په اساس باندې چې هغه صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی، دا به ان شاء الله لري کیږي. او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي، وظیفو له بځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولی خو الله عادل کوي. او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلما سلام د آزادی میلما ځنګړې مرکه ته خراج لست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. ښاغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلی دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ اچونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن د ښاغلی اکبر د ژوند او ورځنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم، خو لومړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ور وپیژنې.
سلامونه اکل سر تاسو ته او اوریدونکو ته. خپله سید وهاب اکبر یم، په افغانستان د کنړ ولایت څخه کابل کې غړ شوی یم. اوس په لندن کې اوسېږم، په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینک دی، هغه کې د اډمین کارونه ته مخکې وړم، دفتري کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته ووایاست لطفا چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه، په کومو کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبېدم 2013 کې. اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جمخانه چې دا 3 کال شاګر سره لوبېږم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطحه باندې دویم یا درې مرتبه کې راځي پخکته البته د کاونټي نه. نو دنه بعد چې بیا دوه درې قدمه چې ورپسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کېږي.
دلته په انګلستان کې داسې یوه هیله لرئ تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې به لاړ شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکل صاحب کوشش همدغه دی، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دغلته چې کله یو بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبې یا یو ورځنۍ لوبې کوي، نو دغلته د هلکان راغواړي د پریکټس دپاره چې ورته ورسره پریکټس یې کوي، پنیټ کو سره شامل وي. زمونږ همدغه کوشش دی. زه خپله تللی وم لیسټر کاونټي کلب سره چې یو ځل ورسره نوین نفاق هم لوبېده، زه هغې هم راغوښتی وم. د هغې کوچ پال نیکسن نومېده او هغې هم وویل چې ته خپل کوشش کوه او نور به سپری ته پرېږده، چانس لرې. یعنې مونږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو انشاءالله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ، بالینګ کوئ او که بیټنګ که دواړه؟
زه خپله چې بالر یم او سره بیا لږ بیټنګ کوم، خو یعنې زیاتره ما بالینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې؟ په کومو ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زړونو په سطحه د 15 کلنو، د 12 کلنو، 10 کلنو، چې په هغه وخت کې مونږ سره د ملي ټیم اوسني زیاتره لوبغاړي هم و. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، مونږ سره لوبې شوې دي. ولایتي مې هم کړی و، د کابل څخه، همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړې دي، شپږیزې کې هم و، د بند امیر څخه. نو هلته هم مونږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرل په کابل کې به سره به یوځای کمپونه مونږ کول، د الف لوبډلې سره هم مونږ کمپونه کړي دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنی چې غټ ستوری زمونږ دی راشد دی، هغه زمونږ د بندي امیر کپتان و. کله چې زمونږ انګلستان لوبې وي مسلمانو په سطحه باندې سره نوین الحق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی، همدغسې ابراهیم او ګربز و، مجیب و، عظمت الله عمرزی، رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو. نو همدغه لکان مونږ سره وو، زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه مونږ سره په زړونو په سطحه لوبېدل.
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل، د لومړنیو وختونو د لوبو، هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات، ځکه چې کله هم لوبې وي د زنون په سطحه ولایتانی سروزینۍ، نو تګ راتګ هم وي، سفرونه هم وي، په هاسټل کې مې اوسېدلې. نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېره خوندوره ښایسته خاطرې لرو.
راته ووایاست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وي، راته ووایې.
ولې نه، د بندي امیر نسکانو لوبډلې لوبې وي، زمونږ کپتان راشد خان و. نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم، نو زمونږ فټنس لږ ډېر و، نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې وارم اپ کوئ، تمرینات کوئ، نو ماته به زیاتره ویلې وهه به ته مخکې شه. نو بیا څوک لوبغاړو ځکه چې انډیوالي به ټوکې ټکالې وي، راشد ته ویلي چې دا خلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته، نو بیا راشد ویلي چې وهه به ډېرې منډې مه ورکوه، لږ په ارامه هم صحیح لکان داسې چې لوبو نه پاتې شي. داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هېرې دي. همدغسې نولس کلنو کمپ هم و، احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د 19 کلنو، دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې. هلته هم همدا کیسه وه، ځکه چې دولت احمدزی زمونږ کوچ و، نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو. نو په هغه کې بیا ځکه چې فاسټ بالر یې باید فټنس ولري، نو همدغسې بیا چې کله یو فاسټ بالر ته ویلې، ماته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکړي، نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول. دا کېږي په هر ځای کې، داسې په هر کرکټ کې، داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي، ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې وشي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو د ولایتي چې اوس زیاتره زه ویلې هم نه شم،
بالکل. دا خو ستاسې خپلې کیسې، ستاسو خپله د ژوند برخه ده، او کومې چې غواړئ ویې وایئ هغه به وایاست، او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایئ. ولی په هر صورت د افغانستان کرکټ په ورستیو څو کلونو کې مخصن په دورستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نوې نو په ډیره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وی، فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه؟
تکاسب همدا کرنا کلا پلا ور کم داسو چا زما هم وی زکه چې زه اوس ګورم همغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کلو به کول الحمدلله ماشاءالله او زیته ور رسیدل. نو البته زیار میسته کوشش هم کړی و زوم به همدا غلط دی ما در افق نه پات یو سو کوچ زو او سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چاغه ما ته میسج هم وکړلای چې ته باید نه وته لای ته ولې بلاړې. خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ورباندې بیا واک نه لري او بیا هغه کېږي څه چې خدای وغواړي. نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار مو ایستلی وی کوشش مو کړی وی نو البته یو ځای ته رسېدلی او که هر څوک په خپل وطن به وای د مسافراتو ژوند به نه و.
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده، خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي، دا خبره څومره دقیقه ده؟
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو. که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته وي، هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي، بارانونه ډېر زیات وي، همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات وي، هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي. نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي. رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده. هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بیرته زموږ د لندن طرف ته، همدغسې د برمنګم طرف ته، همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی، دا ځایانو کې بیا کرکټ ته هم توجه شته. فوټبال ته توجه پتا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده، زیاتې پیسې پکې استعمالیږي، یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې، ځکه چې ډېره زر لوبه ده. مهمه ده لوبغاړی فوټبال لوبې ته ځکه ډېر خلک زړه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي. زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي، نه کرکټ هم کوي، ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسنی مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو، بن سټوکس شو، اولی روبینسن دی، اولی پاپ دی، دا بیسټو بټلر، دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبېږي. هر سړی چې دی ډاکومنټری نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې دی سره لوبېږي یو ځای او دین د ټیمه پورې یو رسېدل. یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه څومره خلک ډېر زور ورکوي.
او داس یو هیله لري چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډلې سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډلو سره بیا یو ځای شي او هلته به په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي؟
انشاءالله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو. لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره انشاءالله چې خدای وکړي هغه کار وکړي او الله کړي وي چې وشي. نو شروع به د افغانستان د لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منظور و که چاته ملاقات لرو خو مخکې به ځو او کوشش به کوو زیاتره او کنه نو بیا به هم د خپل ژوند ته دوام ورکوو.
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي، کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي؟
انګلستان کې یو کار چې اوس اوړه شو ورځې ډېرې اوږدې، زموږ ماښام 10 بجې، نو په دغسې ورځو کې کیږي چې شپږو ساعته کار وکړي او هغه نه بعد بیا لاړ شي جم ته او بیا لاړ شي پریکټس ته. زه خپله فعلا همدا اوس کوم، څلور ورځې د خپله کار کوم، 10 نه تر 15 پورې، بیا د 6 نه تر 9 پورې چې ډېر تمرینات ته ځم. میدان زموږ ما سره نږدې دی، دغسې پوستان کې سره جم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کېږي چې دا کومې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې T20 کپونو میچونه وي. په سنګ کې سره الحمدلله دلته زموږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي کله نا کله کوي، لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبه په ورځ موږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پوره ټورنامنټ دی د خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره بیگم چې منیجر مو بختیار ساحل صاحب دی. کرکټ یعنی ډېر زیات دی په سنګ کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کیږي چې دا تیر کال موږ وګټلې د اسماغانی په مشرۍ باندې. نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي، فقط اراده غواړي.
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي، چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي، خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته. دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې؟ دا کارونه څوک تنظیموي؟ د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپله د دې د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري؟
یا خود اگر شنبه یو روز لوبی چې دا د انګلستان طرف نه چیرې یعنی فرضي لوبی دي، دا باید وشي. که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبی وشي، دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي. او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي، لوبی د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبیږي څوک ښه کوي، هغه په نظر کې اچوي، هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول لوبی وکړي. افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي، ځکه دې ګراؤنډونه پکارېږي، د دې چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دې پکارېږي، سپانسری دي، او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ د شاملېدونه بغیر نه کېږي. الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه هلکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره، چې هلکان دي لیاقت لري، زیاتره هلکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورټ کې داخل وسي. نو دا یو ډېر ښه خبره ده، خپله ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم، ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي، دوه ورځې زیاتې ورځې په سلاو افغانان راځي، هم دوبغاړي هم لیدونکي، یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي. نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم، په کوم مسافر هم یم، احساس د کور کېږي یو انسان ته.
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست؟ د شلو وریز، که د ټیسټ کرکټ، او که د یو ورځنیو، او که په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوبه کوئ؟
دا انګریزان یو متل کوي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ. زما خپله چې ټیسټ خوښیږي او علاقه سره هم لرم، ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسي، نو ځان سړی پوش کوي شي، ځان ته لږ زور ورکوي شي، ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه، 15 ورځې لوبه وي، 90 اوور دي، نو ته باید فټ وسي. دا د پاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښیږي، ماته یو څه زور غوندې راکوي چې باید ځان پوش کړي، نور هم کوشش وکړي. هغه نه پاتې دی بیا شل ورځې لوبه چې ډېر تیز لوبه دي، ډېر زیات خوښیږي چې زر زر ختمیږي. او یو ورځنی چې دا د سړی سینې لوبه ده خوښیږي مې، خو یعنې دونه ورسره بیا نه یم، او ټیسټ او شل ورځې مې بیا ډېر خوښیږي.
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې ترسره شولې، د دې په باب څه خاص نظر لري؟
تکر صاحب، تاسو که دا نور ملکونه وګورئ، دا نور ټیمونه، انګلستان وي، هندوستان وي، آسټرالیا وي، نیوزیلینډ وي، ساؤت افریقا وي، دغه ټیمونه که ټیسټ لوبو کې ښه دي، هغې یوازنۍ وجه دا ده چې د هغې کورنۍ کرکټ چې دا سلو ورځنۍ سیالۍ دي، دا ډېرې پالا طریقه باندې کېږي. ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ پسې فرسټ کلاس پورې اړه لري. که چېرته زموږ د وطن او د هېواد فرسټ کلاس کرکټ ښه شي او ښه لوبغاړي ولرو، نو بې شکه چې موږ به په ټیسټ لوبو کې هم ښه شو. د افغانستان په فرسټ کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادوم، درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي، او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کېدای شي، یو ابراهیم ځدران دی، رحمت شاه زرمته دی، او حشمت الله شاهدي دی، ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دوی ډېره حوصله لري پچ باندې ودرېدای شي. او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري، چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي. زموږ د افغانستان کورنۍ کرکټ چې دی ډېر محدود کرکټ دی، البته شل ورځو په یو ورځنیزو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شوې ده او ډېره کېږي. تاسو په فرست کلاس یعنی سلور ورځې لوب کې هم وګوري هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شل ورځو په پنځه سو ورځو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کې ډېر زیات شي سلور ورځې سالو کې که غواړو چې موږ ښه ټیم ولرو ټیسټ لوب لپاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زموږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډېر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لنډ دی او هم ګرمه لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کېدی شي تکل صاحب بل دلیل دا هم کېدی شي چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې دی خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونو کې چې دی ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شل ورځې لوبې دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډېره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویلی چې دغه لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري نه غواړي چې ټول عمر یو شي ته کښېني چې ورته بیا نه ورسېږي وروسته کرکټ چې دی ډېره انپرډکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمي شو په کور کې ناسته دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زخه کوي شل ورځې لوبو دپاره او لیګونو دپاره هغه یوازنۍ وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غټ غټ توري هم وي لوبې کوي او دوه می کې پیسې
یعنی تجارتي اړخ لري ډېر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل ورځو لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډېر زیات پیسې راځي او پیسې ډېر زیات پکې شامل وي
خو ترڅنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
بېخي څه خبره همدا مې ویل ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیګ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي اوس مثال آی پی ایل دی دا څوک بنی چې آی پی ایل نه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د سچې تجارت دي سچې تلویزیون نه دي دا سچې میډیا اوټلیټ دا ټول توجه شي په آی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغه کې په ملیون ډالر چې دي شامل دي نو البته دا آی سی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل ورځې لوبې
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنه او که شل ورځ
اول په افغانستان او سنې د کورنی کرکټ چې ماشاءالله ښه روان دی اوسنۍ اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شل ورځې لوبې دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې په نړۍ کې هغه کرکټران چې نومونه لري او داسې د انګریزانو په سطح لیجنډز جوړ شوي دي دا کرکټرانو ټول چې دی فرست کلاس یعنی سروزنۍ سیالۍ ډېرې زیاتې کړي دي سروزنۍ سیالۍ چې دی یو پوره مکتب دی تکل صاحب په هغه تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ورته پیدا کېږي د ګیم اویرنس چې ورته وایي هغه پیدا کېږي په څنګ کې ورسره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا وایم چې اول خو په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کیږي. ماشاءالله تنکی ځوانان الکانې که بالران تیز بال کوي هماغه ته خوشحاله وي. البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس نه لري، دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي. لکه موږ یو څو بالران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي، یوازنی علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې و دومره مخکې نه و، ځکه چې ورته ویل شوي نه و دا نه چې هغې نه غوښته.
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي، یعنی د خپل وجود باندې کار وکړي.
باید وکړي ځکه چې تر څو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نه شي کولی، او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ورځنۍ سیالۍ، ځکه چې سلو ورځنۍ سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي، هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ، چې تاسو څومره فزیکلي تکړه وي هغه امتحانېږي نه پکې، تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ سلو ورځنۍ لوبې وکړئ، هغه ته ستاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه، ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوئ، او دا اوسنۍ لوبغاړي ستاسو شلو ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي. دا ټول تاسو که تکل صاحب فرسٹ کلاس ریکارډ وګورئ، دا ټول د فرسٹ کلاس نه راغلي دي، او فرسٹ کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر، د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست، چې د ازادۍ رادیو له دې خبرونې سره مرکه وکړه. په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوی کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي، ځینې یې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پانګونه کوي د کرکټ لپاره، ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي، مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې، یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په هغو دلایلو نشي وړاندې تللی، مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پانګونه کوي. نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نه شي د کرکټ په خاطر باندې، او وکولای شي چې خپل راتلونکی ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځیته رسېدل غواړي، هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی، او د هدف لپاره چې دا مې لار ده زه باید په همدا روان شم. پدې کې باید دا بل سره نشي، اوس که مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي، نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روانې وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لري کې، نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږي نه هغه بل شی چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسېږي. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې، یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی، او د هدف لپاره دا لاره زه په دزم په دې لاره کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به زه د مخې لره کوم. دا ما چې مخکې تاسو ته ویل چې دا څه لوبغاړي چې دا اوس خلک ورته لیجنز وایي، تاسو که د دې قصې واورئ دا ټول د هدف لپاره چې دوی څه څه کړي دي دا به تاسو حیران شئ. مثال یې د کوهلی دی، ویراټ کوهلی پلار مړو په دا هلته لوبه کې لګیا و، لوبې رانغې وایي دا زما ګول دی، داسې نه چې د پلار سره مینه نه وه، البته په مغزو کې چې دی ځان ته پاکړه چې زما دا ګول دی چې زه به کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي، نو هدف یې باید کرکټ اوسي، د کرکټ دپاره پلان دی، هغه پلان باندې روان اوسي. دویمه خبره تقلید باید ونه کړي، دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم، البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي، د هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي، د هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي. که چېرته ټول عمر انسان وي چې زه دغه کس پسې ځم کامیابیږي نه، ځکه هر انسان سره چې دي جدا دي، ذهنونه جدا دي، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټر جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوبغاړي مونږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نه بشي څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبي ژوند زما نه بدل دی، یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه وي، چې ډېر زیات تقلید انسانو کې، باید خپل ځان وسي، خپل ځان وسه. صحیح ده ووایه چې غواړم نه کس غوندې شم، خو چې څه رقم ځم همدغسې باید زه هلته ورسېږم، داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم. تقلید باید ونه شي، پوره خپل کار دی وکړي، لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري هدف دی ولري دا می هدف دی او د هدف لپاره دا لار ده او زه پلان لرم ما به هیڅ هم د لار نه چدانه کی او خپل هدف سره شي کوم
په لندن کې له ډیرا افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده تر بیا هې چاره
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کالای څه مقصد لري ستل کالای څه مقصد لري ستل وکړې ما ډېری دوستي کنا چه د یاري آر اور از راځه و ماته رات جوړ نکه فساته رات جوړ نکه فساته شناخته شو نو می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني بلا آختا کی مینتا سبی جینے نور یاران تا پیدا کرے را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی لا وڑا دیاری نایے بل می دے سنگ آم سایا یے بل می دے سنگ آم سایا یے
حیات نمی دیری.